بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سه شنبې ورځ د 1402 لمریز کال د چونګاښ میاشتې شلمه، د 1443 قمری کال د ذوالحجې میاشتې 22مه، او د 2023 زیږدیز کال د جولای میاشتې 18مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ تازه او مهم خبرونه واورئ. بیا به امریکا په ایران کې د پوځي اټومي پروګرام پر نشتون اعتراف وکړ، تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ. ورپسې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو، او په پای کې به هم لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پایته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د آسیایي پارلمانونو د پلان په پرانیستو غونډه کې د ایران د پارلمان د مشر څرګندونې، افغانستان کې د سویډن د هر ډول فعالیت بندیدل، په افغانستان کې د چینایي شرکت له لوري د 10 میلیون ډالرو پانګونه، او د فلسطیني مقاومت کوونکو لخوا د سیونستانو پر ضد 12 عملیات. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي شورا مشر قالیف باف وایي چې نن ورځ د لویدیز ننګونه په نړۍ کې د اقتصادي او سیاسي ځواک مرکز ته د آسیا بیرته ستنېدل دي. د ایران د خبر له مخې، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیف باف د سه شنبې په ورځ په تهران کې د آسیایي پارلمانونو د پلان او بودیجې د دایمي کمیټې په پرانیست غونډه کې زیاته کړه چې دغه ستر بریالیتوب ته د لاسرسي او د دې تاریخي بدلون د مدیریت لاره د سیمه ایزو همپالنې په شرایطو کې د څو اړخیزو همکاریو بنسټیز کول دي. قالیف باف څرګنده کړه د نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو لکه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر ډول مذهبي سپکاوی او د مذهب له امله د خلکو او ډلو پر وړاندې هر ډول ناروا چلند روا او حرام بلل شوی دی. خو د بشري حقونو ادعا کوونکي د بیان د ازادۍ په پلمه حتی د ډول کړنو په غندلو سره ځان له مسؤلیت څخه خلاصوي. د ایران د اسلامي شورا مشر په سویډن کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په غندلو سره وویل د سویډن د حکومت لخوا په هر ډول توجیه سره د سپیڅلو کتابونو، مذهبي صحیفو او قرآن کریم سپکاوی د منلو وړ نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایران د دریو ټاپوګانو بوموسی، کوچنی تنب او لوی تنب په اړه د فارس خلیج د همکاري شورا او روسیې ګډې اعلامې په رد سره وویل دغه درې ټاپوګان د تل لپاره په ایران پورې اړه لري. د ایران پریس خبری آژانس د خبر له مخې، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی ویلي چې د دغه ډول څرګندونو خپرول د ایران او ګاونډیو د دوستانه اړیکو خلاف دي. کنانی زیاته کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت د ښه ګاونډیتوب او متقابل احترام د سیاست په دوام په ټینګر سره د سیمې پرمختګ او ثبات د سیمې د هیوادونو ګډ مسؤلیت ګڼي. باید یادونه وشي چې نړیوال کراس ثابتوي چې په فارس خلیج کې د بوموسا، کوچنی تیب او لوی تنب درې ټاپوګان د ایران سره تړاو لري. په افغانستان کې د سویډن هیواد هر ډول فعالیت درول شوی دی. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د هر ډول فعالیت د درېدو امر شوی. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې د سفارت حکومت له لورې په خپرې شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې دغه امر په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي په غبرګون کې شوی او په وینا یې تر هغه چې د سویډن حکومت له مسلمانانو څخه د دغه ناوړه عمل بخښنه نه وي غوښتي، طالبان په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. په خبر پاڼه کې اړوند اورګانونو او بنسټونو ته مکلف شوی چې د دغه امر د پلي کېدو لپاره په بیړه لاسپکار شي. د افغانستان سرپرست حکومت له نورو اسلامي هیوادونو هم غوښتي چې د سویډن هیواد د دغه ناوړه عمل پر وړاندې پر خپل تعامل غور وکړي. مجاهد ویلی چې هیچا ته د وسلو د پلور اجازه نه ورکوه. طالبان په افغانستان کې د امریکا د پاتې وسلو او تجهیزاتو د پلور تورونه په کلکه رد کړل. د کلید ګروپ د خبر له مخې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر پاڼه لیکلی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایل د هیواد په ډیپوګانو کې ساتل شوي او هیچا ته د قاچاق او پلور اجازه نه ده ورکړل شوې. د مجاهد په خبره دا ډول تبلیغات د هغو کړیو کار دی چې په افغانستان کې روان ثبات نشي زغملی. تر دې وړاندې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مک مکال او دو څېړنیزو بنسټونو ویلي وو چې طالبان له امریکا څخه په افغانستان کې پاتې وسلې، وسایل او تجهیزات پلوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د نورستان ولایتي ادارې په بیلابیلو برخو کې د اسلامي ایران څخه د مرستې غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفسیر به زموږ د خبریال آصف شینواري په راپور کې یو ځای په ګډه واورو.
د نورستان ولایتي ادارې په بیلابیلو برخو کې د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو غوښتنه وکړه. د نورستان سرپرست والي مولوي فیصل مختار د په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل مجید صدیقی دولت آبادی سره چې د نورستان مرکز پارون ته رسمي سفر کړو، په ګډه ناسته کې په بیلابیلو برخو کې د ایران اسلامي جمهوریت د همکارۍ غوښتنه وکړه. مولوي فیصل مختار د ایران اسلامي جمهوریت دغه لوړپوړي چارواکي نه د نورستان له پوهنتون سره د استادانو د ظرفیتونو په لوړولو او د غراز د پوهنتون زده کړیالانو ته په بیلابیلو برخو کې د بورسیو په ورکولو او همدارنګ د نورستان د اطلاعاتو او کلتور له ریاست سره د کتابونو او کتابخانې د اکمال په برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. همدارنګ نورستان سرپرست والی د نورستان په ختیز او لویدیز کې په کرنیزه برخه کې د ایران اسلامي جمهوریت د سوداګرو د پانګونې او د غراز د دې سیمو د کاروانګرو د ظرفیتونو لوړولو او اصلاح شوو تخمونو د ورکړې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. همدارنګه د نورستان سرپرست والی د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې بشپړ امنیت ټینګ دی او دلته ولست اسلامي امارت تر شا ولاړ دی. نو د هر بهرني مرسته کوونکي لپاره په نورستان کې د پانګونې او همکارۍ زمینه برابره ده. نوموړي دغه راز د سرکونسل نه غوښتنه وکړه چې ایراني سوداګر وهڅوي ترڅو په نورستان کې د لرګیو په برخه کې، د لرګیو په صنعت کې، همدارنګه د معدنو او طبي زیرمو په برخه کې پانګونه وکړي. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل مجید صادقي دولت آبادی دغه راز د نورستان سرپرست ولید ډاډ ورکړ چې د نورستان د ولایتي ادارې غوښتنې به خپلو اړوند مقاماتو سره شریکې کړي. نوموړي د نورستان د ولایتي ادارې نه مننه وکړه چې دته د سفر بلنه ورکړه او وویل چې دا لومړی ځل دی چې یو ایراني لوړپوړی چارواکی نورستان مرکز پارون ته سفر کوي. ښاغلی صادقي دولت آبادی دغه راز د نورستان ولید ډاډ ورکړ چې د نورستان له پوهنتون سره به په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او همدارنګه به د اطلاعات فرهنګ او عامه کتابخانه سره هم مرسته وکړي. ښاغلی صادقي په دې سفر کې د نورستان د پوهنتون سره د یو پایا کمپیوټر او د غراز د سلګونو ټوکو کتابونو او همدارنګه د نورستان د عامه کتابخانه سره د یو اندازه کتابونو مرسته وکړه او ژمنه وکړه چې پراتون کې به دا ډول مرستې جاری وساتي. دا لومړی ځل دی چې د ایران اسلامي جمهوریت چې د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی او لوړپوړی چارواکی نورستان ته سفر کوي او دلته د ولایتي ادارې له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د ایران او افغانستان د ګډې همکارۍ په فرصتونو او ممکنو خواو باندې بحث او د نظر تبادله کوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، پارون، د نورستان ولایت مرکز.
د خبرونو دوام. کابل کې د څلوېښت په زړه سوري ماشومانو درملنه کیږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې د سوري زړه په ناروغۍ اخته څلوېښت تنه نور ماشومان په کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره دوه روغتونونو ته ورپېژندلي دي. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې په تیر څه کم یوه کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1392 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپېژندلي دي. د سوري زړه ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څو باندې دو لسیزو کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي لرله د درملنې په موخه جرمني ته هم استول شوي دي. یو چینایي شرکت افغانستان کې 10 میلیونه ډالر پانګونه کوي. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د درملو او روغتیایي محصولاتو مرستیال د چین د درملو له تولیدي شرکت له اجرایوي مشر سره او مل پلایو سره کتلی دي. د مصر ورځپاڼې د خبر له مخې د یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې یاد شرکت په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د پانګونې لیوالتیا ښودلې او زیاته کړې چې دولت په دې برخه کې له دوی سره د امنیت او ځمکني په برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې متی الله صاحبزاده یاد پلاوی ته د خوړو درملو ملي ادارې لاړخه د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی. صاحبزاده د یاد شرکت له اجرایوي مشر څخه غوښتي چې خپله پانګونه زیاته کړي او هغه درمل په افغانستان کې تولید کړي چې د افغانستان د درملو داخلي فابریکې د تولید ظرفیت نه لري. تورخم کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اسلام آباد سره خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې په تورخم کې د بند پاتې افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره له نږدې په اړیکه کې دي. د مصر ورځپاڼې د خبر له مخې دغه سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې د سفارت رهبری ته د پوره همکاري ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته په ګډه ستنېږي او تورخم کې بند پاتې دي ډیر ژر به اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ولاړ شي. د سرچینې په وینا همدارنګه ورسره ژمنه شوې چې په راتلونکي کې به د دا ډول ستونزو سره مخ نه شي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د پاکستان د استازي ورستۍ څرګندونو ته د طالبانو د غبرګون په اړه زموږ د همکار فضل غنی حقمل راپور په ګډه اورو.
د طالبانو د سرپرست حکومت ویان د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف علي دوراني ورستۍ څرګندونو ته غبرګون ښودلی او وایي چې یوازې وزیرستاني کډوال نورو سیمو ته لیږدول کیږي. د تیرې یکشمې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دوراني په یو مرکه کې ویل د افغانستان نورو سیمو ته د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیږدولو هرکلی کوي. آصف علي دوراني وایي دغه چاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو کې د سولې او ټیکاو لامل شي. هغه په دې هکله ویلي که رښتیا هم د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولیږدول شي او کرښې ته په نږدې سیمو کې د امنیت د ټینګېدو لامل شي، دا یو ښه پرمختګ دی او موږ یې هرکلی کوو. خو د طالبانو سرپرست حکومت بیا په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو حضور رد کړی او وایي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبان نشته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې داسې یوه ډله چې فزیکي حضور ولري نشته او دوی چاته اجازه هم نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. هغه وایي دا د پاکستان کورنۍ مسله ده او هغوی دا باید حل کړي.
وقت امی هست که در خود پاکستان هم زمینه بسیار وسیع است برای کسی که اونجا فعالیت میکنن تا کار داشته باشن. مسئله پاکستانی از باید آنهایی را حل بکنه و داخل کشور خود ما تعهد خود داریم که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نمیتیم که پاکستان تهدید شود یا کدام کشور دیگری همسایه.
په ورته مهال د سیاسي چارو ځینې شنون کې بیا وایي که چېرته په دغو کډوالو کې د پاکستاني طالبانو غړي وي، دا به مرکزي آسیا ته ګواښ پېښ کړي او روسیه به په دې تړاو هرو مرو غبرګون وښيي. د سیاسي چارو شنون کې محب الله شریف ویل دورانای یو هوښیار او ډیپلوماتیک لوبه کوي چې غواړي د افغان ملت او اسلامي امارات ترمنځ دښمني رامنځته کړي او امارات په دې تورن کړي چې ټي ټي پي ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړي.
یک بازی بسیار هوشیار دیپلماتیک را بازی میکنه که میخواد دشمنی را بین ملت افغانستان و بین امارات اسلامی ایجاد بکنه، به شکل رسمی امارات را متهم به ای بکنه که تی تی پی را در خاک خود دارن.
د سیاسي چارو بل شونن کې جنت فهیم شکری هم وایي پاکستان هغه هیواد دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ ملاتړی او تولیدونکی دی او دا هغه څه دي چې ټولو ته څرګند دي.
پاکستان کشوری است که همیش حامی و تولید کننده تروریسم در منطقه بوده و این چیزی است که برای همگان هویدا است.
اما اگر تثبیت شده باشه که یه آزادی تیپیست بازی بسیار خطرناک است که به بسیار گرانبار برای افغانستان و ملت افغانستان تمام خواهد شد، چون روسیه و چین به تفاوت نیمانه و روسیه بمبار و اثر نو اقدام و مداخله استفاده خواهد کرد.
تر دې مخکې د اسلامي امارت ویان ویلي وو چې دغه وزیرستاني کډوال به د ډیورن فرضي کرښې له څېرمې د هیواد مرکزي سویلي او شمالي ولایتونو ته ولېږدوي تر څو د پاکستان د حکومت اندېښنې رفع شي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. د فلسطین د مقاومتې ځواکونو لخوا د سینوسټرانو پر ضد 12 عملیات ترسره شول. د فلسطین د شهاب خبري اژانس د خبر له مخې د معتی په نوم د فلسطین د احصایه او اطلاعاتو مرکز د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فلسطین د مقاومت ځواکونو په لویدیځه غاړه او په نیول شوي بیت المقدس کې د سیونیستي پوځیانو پر مرکزونو د ګولیو په ویشتلو او د چاودیدونکو توکو په اچولو سره د سیونیستانو پر ضد 12 عملیات ترسره کړي دي. د معتی مرکز اعلان کړی چې د مقاومت د ځواکونو عملیات په قدس، نابلس، جنین، رام الله، طول کرم او هبرون کې ترسره شوي او د مقاومت ځواکونو د سینوسټانو له حملو سره مقابله کړې ده. د فلسطین د اطلاعاتو مرکز ماتی اعلان کړی چې په 13 جون میاشت کې په نیول شویو سیمو او د هغه په مختلفو ښارونو کې د مقاومت 112 عملیات ترسره شوي چې تر ټولو زیاتې 1415 عملیات په حیفا او ناصره خارونو کې تر سره شوې دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د ناتو سره د سویډن یو ځای کېدل تایید شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناتو سازمان کې د سویډن غړیتوب منلی دی. د کلید ګروپ د خبر له مخې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې هیواد یې په ناتو سازمان کې د سویډن د غړیتوب ملاتړ کوي. د هغه په خبره اردوغان به په ناتو کې د سویډن د شاملېدو غوښتنه د خپل هیواد پارلمان ته وړاندې کړي څو په یاد سازمان کې د سویډن ګډون یقیني شي. هغه ویلي اردوغان ژمنه کړې چې د ترکیې په پارلمان کې به د دغې هوکړې منلو ته لاره هواروي. تېره شپه په ناتو سازمان کې د سویډن یو ځای کېدو ته د ترکیې شین څراغ تاریخي ګام بلل شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته په ناتو سازمان کې د ګډون غوښتنې کړې وې چې د فنلند غوښتنه منل شوې، خو له تېر یوه کال راهیسې ترکیې د سویډن غوښتنې ته رد ځواب ورکړی دی. ترکیه تور پوری کوي چې سویډن لا هم د کور جنګیالیو ملاتړ کوي. قدر منوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د امریکا په ایران کې د پوځي اټومي پروګرام پر نشتون اعتراف کړ. د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تړاو د ایران د هڅو په اړه د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا او ساینستي رژیم له پرله پسې او سره سره د امریکا اصلي استخباراتي ادارې اعتراف وکړ چې ایران د اټومي وسلو په لټه کې نه دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې لخوا د دوشنبې په ورځ د یو دو مخیز راپور په یو برخه کې د دې خبرې په ټینګار سره چې ایران اوس مهال د اټومي وسلو د پراختیا کلیدي فعالیتونو ته نه ترسره کوي چې د ازمایښت وړ اټومي بم د تولید لپاره اړین دي راغلي چې مګر تهران خپلو څېړنو او پراختیا ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې هم د امریکا د ملي استخباراتو مشر اپریل هینس منلی و چې داسې کوم معلومات نشته چې وخی ایران د اټومي وسلو د جوړولو پریکړه کړې وي. د امریکا د تر ټولو مهم استخباراتي ادارې بیا اعتراف چې راپور یې د امریکا د استخباراتي ادارو او سازمانونو د مجموعې په توګه ګڼل کیږي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې. په دې برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ثابت دریس په اړه له هر ډول هڅو څخه د ډډه کولو په اړه پخلی کوي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په اټومي فتوا کې چې د 2010 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 12 نیټه د اټومي بیوسلې کولو او نه خپرېدو په اړه لومړني نړیوال کانفرانس ته د هغوی په پیغام کې خپره او بیا په رسمي توګه په ملګرو ملتونو کې ثبت شوه. دا ویل شوي چې د اټومي وسلو په حرموالی باندې د باور سربیره موږ د ډله ییزو ویجاړونکو نورو وسلو کارول لکه کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې هم حرام ګڼو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دې اړه وفرمایل، زه ټینګار کوم چې اسلامي جمهوریت هیڅکله د اټومي وسلو په لټه کې نه دی او هیڅکله به له اټومي انرژي څخه د سوله ییزې استفادې له کارونې څخه د خپل ملت له حق څخه ډډه ونه کړي. زموږ شعار اټومي انرژي د ټولو لپاره او اټومي وسله د هیڅ چا لپاره دی. په ایران کې د پوځي اټومي پروګرام نشتون هغه مسله ده چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم منلې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو شمېر راپورونو په ترڅ کې د ایران د اټومي پروګرام سولېستیا څو ځله تایید شوې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رفائل ګروسی د 2022 کال د نومبر په نیمایي کې وویل، موږ داسې معلومات نه لرو چې وښي ایران اوس مهال پوځي اټومي پروګرام لري. که څه هم د ایران اټومي پراختیا له سوله ییزو موخو سره سمه ده، خو امریکا د هغې لویدیز متحدین او سهیونیست رژیم د یوې بهانې په توګه تهران د اټومي پوځي اهدافو په تعقیب تورنوي. دا تورونه څو ځله د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د سند په ګډون د امریکا په لوړو اسنادو کې تکرار شوي او ادعا شوي چې امریکا به ورسره مقابله وکړي. لویدیزوال له کلونو راهیسې ایران تورنوي چې پوځي اټومي پروګرام لري، سره له دې چې ایران ته یې هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی او په دې پلمه یې د ایران پر وړاندې پراخ بندیزونه او سیاسي ګامونه پورته کړي. له هغې جملې د سپینې ماڼۍ ویان د 2022 کال په اګست کې ادعا وکړه چې ولسمشر بایډن تایید کړی چې دی غواړي د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. دا تورونه په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار اعلان کړی چې نه یوازې د اټومي وسلو د جوړولو کوم پلان نه لري، بلکې پر لور یې حرکت هم نه کوي. په حقیقت کې د تهران په خلاف د واشنگټن تورونه د هغو ظرفیتونو او ټکنالوژیو د ترلاسه کولو په برخه کې چې د اټومي ټکنالوژۍ په ګډون د لوبې اصول بدلوي، د ایران د ملي ځواک له پراخولو او پیاوړتیا څخه د امریکا د ویرې په معنا ده. دا اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره د تهران د هڅو په اړه د لویدیځوالو د بې اساسه تورونو په مقابل کې ایران توانېدلی چې د برېښنا په تولید، طبي، کرنې او نورو برخو کې په پراخه کچه د سوله ییز اټومي ټکنالوژۍ څخه کار واخلي. په ځانګړې توګه برېښنا ته د ایران اړتیا ته په کتو سره د اټومي بټۍ لخوا د برېښنا تولید په پام کې نیول کیږي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو، یادونه کوم چې له دې وروسته زموږ څو پروګرامونه په پرله پسې تاسو ته خپرېږي چې د تلپاتې وږمې پروګرام دی، همدارنګه د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه ده، او همدارنګه لویدیځ آسیا په تېرو اونۍ کې پروګرام دی چې دا به تاسو ته پرله پسې نشر شي. نو موږ به هم له تاسو څخه اجازه وغواړو، او همدارنګه ایله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ د خبرونو او پروګرامونو واورئ او ورته غوږ کېږدئ.
تلپات خوشبویی. د تهران اډو ګران او قدرمن اوردونکو سلامونه او نیک هیله مو ومنه د خبرونه په دې وخت کې د یو ځل بیا ز جمیل بنگش د تلپاتې خوشبو د لړۍ لایبل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د مختلفو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه ای ویناوي اور باندې تبصری او شننه کوي. په دې نننې برخه کې دوی لا کامیابی او بریالیتوب ورسته د خدای تعالی د حمد او ثنا او تسبیح د ضرورت خبره کوي او د ټولو پام دې ټکی ته اړوي چې بریا تل باید د خدای تعالی له اړخه وګڼو او هغه ته نسبت ورکړو. لا بریالیتوبونو سره په مخامخیدنه کې قران کریم مونږ ته راز دکې چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نوايشي خوشالي وكرا مثلا لارشا أو دميدان پا منسكي شوار وركرا فسبح بحمد ربك وي لارشا تسبيح وكرا دا بريالي توب ستا کار نده بلکه دا خده کار ده. استغفار وکړه ځکه چې د دې کار په دوران کې ممکنه ده لتا یو غفلت شي وي. له متعال خدای څخه مغفرت وغواړه. له مثبتو پیښو سره په مخامخیدنه کې باید داسې سلوک وشي. په قبر او غرور نه اخته کیدل له کامیابۍ د خدای تعالی لخوا ګڼل چې وما رمیت از رمیت ولکن الله رما. دا په داسې ځان باندې غره کیدل او خدای په نسبت اعتراض چې انسان غره شي صحیح نه دي. په صحیفه سجادیه دعا کې راغلی دي چې صدیقینو ته هم په خدای باندې غره کیدل نه دي پکار چې تا ته ووایي زموږ حالت خو بس له خدای سره روښانه دی او داسې نورې خبرې نه. خدای تعالی له صدیقینو سره هم مخ ملاحظه نه لري. له یو وخت کومه خطا او تېروتنه وکړو نو ګزار به یې خورو. کوم کار چې ترسره کیږي کوم ښه چې ترسره کړو هغه له ځانه ونه ګڼو بلکې د خدای په برکت یې وګڼو او حقیقت هم دغه دی.
روت پانو ته کتنه
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه و منه عزیزانو سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې لومړی د ایران او بیا ورپسې د افغانستان او که وخت پاتې شو نو د ځینو بهرني ورځپاڼو ځینې مهم مطالب او خبرونه تاسو ته شریک کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اگر من اوریدونکو خبرونه د ایران چا په ورځپاڼې ته په کتنې سره پیلو لومړی راځو جوان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې مختلفو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی. من جمله اروپایي هیوادونو ته د سمندر له لارې د کډوالو ورتګ او په پرله پسې توګه د کډوالو د کښتیو غرکېده. دغه ورځپاڼې لیکلي چې داسې اټکلونه سوي چې د کډوالو د کښتیو په دوامداره غرکېده یا ډوبېدا کې د اروپایي هیوادونو لاس دی او داسې انګېړنې موجودې دي چې اروپایي هیوادونه په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د کډوالو کښتۍ غرق کوي. ورځپاڼه لیکي چې د یونان په اوبو کې د 600 کډوالو له غرق کېدو وروسته د کډوالو کابو ټولې کښتۍ په سمندر کې غرق سوي دي، چې تر ټولو وروستۍ پیښه یې هم د اسپانیا په اوبو کې د 200 کډوالو غرق کېدا ده.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپاڼه په خپل سرپاڼه کې لیکي د هیرمند اوبو د ونډې په اکله څه شوي. ورځپاڼه د ایران د اوسني حکومت دوه کلن کېدو ته په اشارې سره لیکي چې په زلونو ایراني چارواکي له طالبانو سره د هیرمند له سیند څخه د ایران د اوبو د ونډې په اکله نیغې خبرې کړي دي. ټاکل شوې وه چې د ایران خارجه او د انرژي وزارتونه په ګډه توګه دغه ستونزه تعقیب کړي، لیکن دغه ستونزه لا هم دوام موندلې ده. ورځپاڼه په دوام کې دا پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا حالات به دوام وکړي، سیستان او بلوچستان تیږې پاتې شي، طالبان به هم تشو وعدو ته دوام ورکړي، او له دې پرته چې د ایران د اوبو ونډه ورکړي، ایران سره د اړیکو له امتیازاتو برخمن پاتې شي. ورځپاڼه بیا زیاتوي چې د ایران د حقابې د تعقیبولو لپاره د ایران د حکومت له وعدې څخه د 2 میاشتو تیرېدا له یوې خوا، او د طالبانو د سرپرست حکومت تشې وعدې له بلې خوا سبب شوی چې ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی چافی په دې زمینه کې د هلو ځلو د ناکامۍ دا خبر ورکړي.
د تهران چاپ که هم ورځپاڼې هم مختلفو موضوعاتو ته انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي په اسرائیل رژیم کې اختلافات تر امریکې پورې ورسېده. نتنیاهو ویلي بایډن ناوړه کس دی. ورځپاڼه زیاتوي له سیونیس رژیم څخه ملاتړ په امریکا کې او په ځانګړې توګه په دیموکراتانو کې په بېسارې توګه ټیټي سویې ته رسېدلی، او بایډن لا هم تیار نه دی چې نتنیاهو سپینې ماڼۍ ته ور وغواړي. د ورځپاڼې له راپور سره سم دا یو رسم او رواج دی چې د اسرائیل د رژیم لومړي وزیران له ټاکل کېدو وروسته سملاسي امریکا ته سفر وکړي، خو د نتنیاهو له لومړي وزارت څخه د 2 میاشتو په تیرېدو سره لا هم سپینې ماڼۍ د هغه له سفر سره موافقه نه ده کړې. کیهان زیاتوي د سیونیس رژیم په فلسطین کې په دومره پراخو جنایاتو لاس پورې کړی او نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړی چې حتی امریکا هم له دغه رژیم څخه ملاتړ لانجمن بولي، ځکه چې کولای سي د بایډن حکومت ته سرخوږی رامنځته کړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپاڼه بیا د افغانستان په اکله د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبر ته انعکاس ورکړی او لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې بشري حقوق رعایت کړي، او دا کار یې د رسمیت پیژندنې لپاره یو ضروري شرط بللی دی. د ورځپاڼې له راپور سره سم د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا په غونډه کې په خپله درې میاشتنۍ راپور کې دا خبرې کړي دي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د سویډن په پلازمینې استاکهلم کې د مسلمانانو له لورې د مظاهرې د ترسره کېدو خبر ورکوي. د ورځپاڼې له راپور سره سم په سلګونو مسلمانانو د سویډن په پلازمینې کې په یوې مظاهرې کې د سویډن له حکومت څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د قرآن بې حرمتي ممنوع وګرځوي.
قدر من اوریدونکو، وس په هم راسو د افغانستان مطبوعاتو ته خو یادونه کوم چې افغانستان کې ورځپاڼې نه چاپیږي او اکثره د دې هیواد مطبوعات خپل مطالب په آنلاین ډول خپروي. لومړی راځو کلید آنلاین خپرونې ته. دغه خپرونې لیکلي چې طالبانو سرپرست حکومت په افغانستان کې د یوې اعلامیې په صادرولو سره د سویډن پورې اړوند د موسساتو د فعالیت د بندېدو خبر ورکړی دی. اعلامیه کې لیکل سوی چې دغه امر په سویډن کې د قرآن شریف د بې حرمتۍ په غبرګون کې سوی، او په وینا یې تر هغه چې د سویډن حکومت له مسلمانانو څخه د دغه شوم عمل بخښنه نوی غوښتي. طالبان به هم په افغانستان کې د سویډن هیواد هر ډول فعالیتونه ودروي. د طالبانو سرپرست حکومت له نورو اسلامي هیوادونو هم غوښتنه کړې چې د سویډن د دغه ناوړه عمل پر وړاندې پر خپل تعامل لسره غور وکړي.
دا هم د کابل مسیر ورسپانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایټ کې داسې لیکي: له راپور سره سم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په تورخم کې د بند پاتې افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره له نږدې په اړیکه کې دي. مسیر زیاتوي چې دغه سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستانی لوري په دې برخه کې د سفارت رهبرۍ ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې ده چې هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته په کډه ستنیږي او تورخم کې بند پاتې دي ډیر ژر به اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ولاړ شي. ورځپاڼه همدارنګه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د درملو د روغتیایي محصولاتو مرستیال د چین د درملو له تولیدي شرکت له اجرایوي رئیس مستر شي او مل پلاوي سره کتلی دي. مسیر زیاتوي چې یادې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنې کې یاد شرکت په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې د لس میلیون ډالرو په ارزښت د پانګونې لیوالتیا وښوده او زیاته یې کړه چې دولت په دې برخه له دوی سره د امنیت او ځکه په برخه کې همکاري وکړي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو نړیوال مطبوعاتو ته او په سر کې ریلیف ویب راخلو. ریلیف ویب خبرونې د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته په افغانستان کې کتنه کړې او لیکلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې 8 میلیونه افغانان ته د مرستو بهیر ودروي. د لیکنې په دوام کې راغلي چې په جولای میاشت او وروسته مده کې به د 15 میلیونه اړو افغانانو له ډلې یوازې 5 میلیونو ته مرسته ورسیږي. د دې کار لامل هم د خوړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی بلل سوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل څاشت ډوډۍ یې له کومه کیږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصیږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې اړمنو کسانو ته له کومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچه 4.6 میلیارد ډالر ده. خو د لیکنې په دوام کې راغلي چې مرستندویو موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره کې مرستندویو موسسو ته پیسې ونه رسیږي د اړمنو خلکو شمیر به نور هم زیات سي.
عزیزانو، دا هم د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې دي چې هغه هیواد ته د تللې یوې افغان میرمنې د نوي ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن 43 کلنه ګلشن مصلح ده چې په تیر جمهوري نظام کې د کورنۍ او چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشره وه. میرمن مصلح تورنټو سټار ته ویلي: کاناډا ښکلی هیواد دی، خو زه تل داسې فکر کوم چې یوه ژور غار کې یم. د تورنټو سټار په وینا ګلشن مصلح یو وخت د افغانستان په کورنۍ او چارو وزارت کې د یوې څانګې مشره وه، د کار پسې ګرځي. په مطلب کې راغلي د ګلشن په څیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللي د ژبني او فرهنګي خنډونو تر څنګ د کار په مارکیټ کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږي.
در من اوریدونکو ورځپاڼه ته د کتنې پروګرام هم دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا مننه کوم.
روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. لویدیز آسیا پا تیره ونی کی گران و قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې و منې عزیزان یو ځل بیا حاضر شویو چې د لویدیز آسیا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو او بدلونونو جاج واخلو. نو هیله ده چې دا پروګرام مو تر پایه واورئ. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته اورو.
ایزانو پا لویدیز آسیا بدلونو پروگرام که لومړی هم یوه لنډه خلاصه دراورو. پا لویدیز غاړه کې د جنین بدلونه او د معترضانو د لا زیاتې ځپنې لپاره د کابینې په غوښتنې باندې اعتراض کې د تل ابیب د پولیسو د مشر استعفا. په تیرې اونۍ کې د لویدیز آسیا ډیر مهم بدلون و چې په دوام کې درته تفصیل بیانو. نو یوه لنډه دمه کو بیا تاسو خدمت ته حاضرې کو.
د سېهونستي رژیم پوځیانو د تیرې دوشنبه په سهار د لویدیز غاړې په شمال کې په جنین ښار او هلته د کډوالو په کمپ باندې هر اړخیز او پراخ ځکني او هوایي تیری پیل کړ. په جنین باندې دغه تیریګر عملیات د سه شنبه تر ماښامه روان و. د سېهونستي رژیم پوځ په یوې خبر پاڼې کې د جنین ښار او کمپ پر خلاف د خپلو څلور څلوېښت ساعتیزو پوځي عملیاتو پای اعلان کړه. د سېهونستي رژیم د سنبال پوځ په وړاندې د جنین کمپ په مقاومت کې له شپاړس نه تر درویشت کلونو ځوانانو پورې دیارلس فلسطینیان شهیدان شول. په دغه کمپ باندې د سېهونستي پوځیانو په بوژنوون کې یارغل او محاصرې کې هم همداشان اتیا تنه ژوبل شول چې د لسو زخمیانو حالت هم نازک اعلان شوی. د نیواګر رژیم پوځیانو په دغې دوه ورځني نښتې کې حتی روغتونونه د ژغورنې ټیمونه او امبولانسونه هم په نښه کړل او د هغو د تګ راتګ مخه یې ونیوله. همداشان کامپو دیارلس زره کسان په کمپ کې کلابند کړی شوي او تقریبا څلور سوه یې له جنین څخه کډه پر سر کړي دي. رپورټونه وایي چې سېهونستي پوځیانو به له خپلو کورونو د خلکو د راتلو په وخت به هغوی باندې په اوخلن ګیز سره حمله کوله. د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو د عامه خدماتو وزارت تیره پنجشنبه په یو رپورټ کې په جنین باندې د سېهونستي پوځ د پراخ یرغل د تاوان د اندازې خبر ورکړی او ویلی دی چې په دغه برید کې درې سوه کورونه په بشپړه توګه او پنځه سوه په جزئي توګه خراب شوي دي. ورته مهال د جنین ښاروالۍ ویلي چې د سېهونستي رژیم پوځ په دغو عملیاتو کې په قصدي توګه د ښار د اوبو او فاضله اوبو شبکې او سیستم ویجار کړی او عمومي تاسیساتو ته یې تاوان رسولی دی.
دوستانو لبل خوا د فلسطین جهاد اسلامی او حماس غورزنګونو په یوې ګډې بیانیې کې د ورستی یرغل په وړاندې په جنین کیمپ کې د فلسطینیانو مقاومت ستایلی او له فلسطین سره له مینه لرونکو ټولو کسانو او ډلې غوښتي چې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره فعال واوسي او د فلسطین د ایډیال په لاره کې ګام پورته کړي. د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه هم وویل سېهونستي رژیم په جنین کیمپ کې ماته وخوړله او په ذلت او خواري سره یې دغه کیمپ شاتګ وکړ. د سېهونستي رژیم له پوځ سره د مقابلې لپاره د مقاومت د ډلو اتحاد ته په اشاره سره وویل چې مونږه د ټولو لورو لخوا دښمن ته روښانه پیغامونه واستول چې مقاومت ورسره په ټولو ډګرونو کې مقابلې ته تیار دی او دښمن ته پکار دی چې خپلې حملې سملاسي بندې کړي. هنیه وویل چې د جنین او د هغه د اتلانو د مرستې لپاره ټول انتخابونه په میزو او په تل ابیب کې اتلانه عملیات او هغه څه چې د لویدیز غاړې په مختلفو سیمو کې رامنځته شول د دې بیانونکي و چې د فلسطین ولس په هر ځای کې د جنین ملاتړي دي. د فتح غورزنګ یو کمانډان جمال هویل هم څرګنده کړه د سیمونستي رژیم او د نتنیاهو پوس په دې هدف سره په جنین حمله وکړه چې دلته یو یادګاری عکس واخلي، خو هغه اوس باید په سالم پوځي اډې کې نیواکي ټاټوبی ته د روغ ستنیدو په وجه یادګاری عکس واخلي او خوشحالي وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې د اسرائیلو د چارواکو او کورنیو ټولنې غبرګون د جنین د عملیاتو په ماتې باندې د هغوی د اعتراف غمازی کوي. د سیمونستي رژیم د پوز ویاند دانیل هاګری هم په جنین کیمپ باندې په یرغل کې د دغه رژیم په ماتې اعتراف وکړ. هغه وویل په جنین کیمپ کې ټولو اهدافو ته د رسیدو لپاره امنیتي اطلاعات او معلومات پوره نه وو او ډېرې وسله والې ډلې له کیمپه وتلې وې او هغه ډله هم وتلې وه چې څو اونۍ مخکې د جنین په لویدیځ کې یو خارجي میشتې وژلې وه. یادود آرنوت رسپانه هم په جنین باندې د رخیزې تیری د لاسته راوړنو په شننه کې ولي کل دغه پوځي عملیات په جنین کې د ستراتیژي د بدلون لامل نشي او د یوې ډرامې تر حد وو او د خارجي میشتو لپاره د درد د رمون کې ګولې نه زیات نه وو. د هغې ناروغۍ لپاره د آرام ګولې چې ټول یې له درملنې ناهیلي شوي دي.
قدرمن اوریدونکو د جنین پر خلاف د جنگ له پیلوړو څخه د سیهونستي رژیم یو هدف له کورنیو ستونزو څخه د نیواکي ټاټوبي په داخلي کې د عامه افکارو غړول او د نتنیاهو د کابینې پر خلاف د مظاهرو بندول وو. د هغو مظاهرو چې د نتنیاهو د کابینې له جوړېدو راهیسې پرله پسې پشپږ ویشت اونۍ ترسره شوې. په عین حال کې له جنین څخه د اسرایلي پوځیانو له شاتګه په څه کم څلور ویشت ساعتونو کې زرګونو سیهونستانو په تل ابیب کې مظاهرې وکړې او خبرداری یې ورکړ چې د نتنیاهو او د هغه د کابینې پر خلاف به تر ټولو ستر تظاهرات وکړي. د بنیامین نتنیاهو پر خلاف د نیواکي ټاټوبي په مختلفو ښارونو کې تر اوسه پرله پسې شپږ ویشت اونۍ مظاهرې ترسره شوې دي. د دغو مظاهرو اصلي وجه د نتنیاهو د کابینې د قضایي اصلاح طرحه ده. نتنیاهو په نیواکي فلسطین کې د قضایي قوې د قدرت د کمولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. د هغه په دغې طرحې کې د سیهونستي رژیم د سترې محکمې د قدرت د محدودولو لپاره یو لړ وړاندیزونه شامل دي. پولیسو ولسی مظاهرې وځپلې، خو د کابینې غړي په تېره بیا د کورنۍ امنیت وزیر ایتمار بن ګویر د هغه د لاسخت ځپنې غوښتونکي شو. په دې وجه په نیواکي فلسطین کې د تل ابیب د پولیسو مشر عامی اشت د تېرې چهارشنبې په ماښام په یوې خبر پاڼې کې د نتنیاهو پر خلاف د اعتراض کوونکو د لاسخت ځپنې د غوښتنې په اکله د سیهونستي رژیم د وزیر اعظم د توندلارې او خیپالې کابینې د غړیو سیاسي مداخلې ته په اشاره سره خپل استعفا اعلان کړه. اشت په دغه بیانیه کې وضاحت ورکړی چې د معترضانو د لاسخت ځپلې لپاره د یو خاص وزارتي ارګان تمه نشي پوره کولی، ځکه چې دا ډول غوښتنې د قوانینو د خلاف ورزۍ او په مسلکي پریکړو کې څرګنده لاسوهنه ده. د نتنیاهو د پولیسو د مشر له څنګ تکېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. د تل ابیب د پولیسو د مشر له څنګ تکېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. د تل ابیب د پولیسو د مشر له استعفانا پس په تل ابیب کې اوسیدونکي ګن شمیر سیهونستان سړکونو ته راووتل او یو ځل بیا یې د نتنیاهو د کابینې پر دیکتاتوري او د خپلې خوښې په اقداماتو اعتراض وکړ. همداشان د چهارشنبې او پنجشنبې په ماښام سیهونستي خارجي میشتو د نیواکګر رژیم د کابینې د مشر بنیامین نتنیاهو د کور مخې ته او همداشان د وزیرانو او په پارلمان کې د ائتلاف د غړیو د کورونو مخې ته مظاهرې وکړې، چې د پولیسو په دخالت سره د تل ابیب لږ تر لږه درې خارجي میشت ونیول شول. معترضانو تل ابیب ته د تلونکو لویو لارو په وړاندې مرکزي لارې بندې کړې وې او ورونه یې بل کړل، او همدا کار د هغوی د سیهونستي رژیم د پولیسو ترمنځ د نښتې د زیاتېدو سبب شو.
ایزن و دې پروگرام وخت دلتا پای ته رسیدي وای دونه کوچی اوس سهونست رژیم په جنین په حمله کې ناکام شوې دي او له دغه سیمې په ډېرې بې شرمۍ او خواري سره وتلو ته مجبور شوې دي. نو ټولو فلسطینیانو او د جنین اوسیدونکو ته په دې مناسبت مبارکي وړاندې کوو. دا د مقاومت د ځواکونو د بریالیتوب یو ورځ وه.
په همدې سره ستاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.